السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا راتلونکې ورځ مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1491 لمریز کال د میزان شپږویشتمه نېټه ده چې 2012 کال د اکتوبر له 18 سره برابره ده. د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د امانه مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر کرزي د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد یو موټی او په ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان او سیمې د سترو حالاتو مهم خبرو خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه. ولسمشر حامد کرزی ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې هیڅ کومه غیر متوقع پیښه رامنځته نه شي. ناټو په هلمند کې د دوی د عملیاتو پر مهال د دریو ملکي وګړو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده او پاکستان د طالبانو لخوا ټپي شوي ملالۍ یوسفزۍ ته د میړانې مډال ورکړی دی. ولسمشر حامد کرزی ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې هیڅ ډول غیر متوقع پیښه رامنځته نه شي. ولسمشر کرزی د آذربایجان په پایتخت باکو کې پرون د ایکو سازمان سرمشریزې ته په وینا کې ویل چې د نړیوالو سرتیرو له وتلو وروسته به د افغانستان امنیت د اوس په مقایسه ښه وي او دولت به هم پیاوړی وي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې د حامد کرزی په حواله ویل شوي چې په کومو سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي د هغو سیمو امنیت ښه دی. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د بحران نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي افغان دولت سقوط وکړي. ناټو پرون د هغو دریو ملکي وګړو پر وژنې خواشیني څرګنده کړه چې د تېرې یکشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو په مهال وشل شوه. د هلمند چارواکو ویلي چې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې دوه هلکان او یو انجلۍ وشل شوي. ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د هوایي بمبارۍ له امله نه ده رامنځته شوې خو په دې اړه چې دغه ملکیان په څه ډول وشل شوي جزئیات نه دي ورکړي. ایساف ویلي په دې عملیاتو کې هغه مشکوک وسلوال په نښه شوي چې په لاره کې بمونه ښخول او ځواکونو خای سهوان د غدری ملکی وکړي وشلې وي. یو برتانوي برسندوی موسسه چې په افغانستان کې د خونې په برخه کې فعالیت کوي خبرداري ورکوي چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې 15 میلیونه ماشومان له زده کړو بے برخه دي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به هم خای دغه ماشومان بے تعلیمه پاتې شي. د افغان کنکشن د موسسې مشره سرافین وای مرستندوی موسسې اندېښنه لري چې په 2014 کال کې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا کمه شي. پاکستان پرون ملالۍ یوسفزۍ ته د میړانې مډال اعلان کړ. 14 کلنه ملالۍ چې د نجونو د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوله 13 اونۍ وسلوالو طالبانو پر سر په مرمۍ وشته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د غیلان یوسفزۍ له هغو دوو هم صنفیانو سره د لیدو په مهال وکړ چې په دې حمله کې ټپي شوي دي. رحمان ملک د غراز ویل چې د طالبانو د ویان احسان الله احسان پر سر چې ویلي طالبانو د حمله کړې او پر ملالۍ د نورو حملو ګواښ هم کړی یو میلیون ډالر انعام ټاکل شوی.
میں 10 کروڑ روپے کی باؤنٹی اس کے سر پہ اناؤنس کر رہا ہوں.
دیو زید احسان الله احسان پر سر د 100 میلیون روپیو انعام اعلانوم. دغه انعام به هر هغه چاته ورکول کیږي چې هغه ونیسي. دغه د هیواد ستر انعام به هر هغه چاته ورکول کیږي چې د نوموړي هویت څرګند کړي او پاړه معلومات ورکړي. دا په دې خاطر چې موږ غواړو دغه تورستان لمنځه یوسو. په برتانیا کې چې ملالۍ یو روغتون ته د خاصې درملنې او ساتنې لپاره لیږدول شوې پولیس ویل چې وړمه شپه د هغو دوو تنو مخونی ولا چې ځانونه یې د ملالۍ د کورنۍ غړي پیژندلي وو او هڅه کوله چې هغه ویني. پولیس ویل دغه دوه تنه وروسته تر دې چې ترې پوښتنې وکړې او هویت یې معلوم کړ خوشی کړل. د هند پوځ وایي پاکستاني ځواکونو پرون په لانجمنه پوله د هند تر کنټرول لاندې کشمیر باندې د درنو وسلو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې ملکیان وشل شوي. د هند پوځ یو وایان ویل د پاکستان هوانونه چورندا کلي ته نږدې په یو کور لګېدلي چې یو سړی او دوه ځوانان یې وژلي. چورندا هغې پولې ته نږدې پروت دی چې کشمیر په دوو برخو وشلی دی. د پاکستان پوځي چارواکو دا منلی چې ځواکونو هوانونه ویشتي خو وایي دا یو لمسوونکی اقدام نه بلکې د پاکستان په یو پوستې باندې د هند د ډزو په ځواب کې شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوموړي سیال د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید میت رومني خپل دوهمه مخامخ مناظره پیل کړې ده. ټاکل شوی چې د راتلونکو نومبر میاشت په شپږمه نیټه د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شي. د نیویارک په هاوس هوستفا فونتون په دې مناظره کې ولسمشر اوباما او مترومني د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ او کورنیو تګلارو په اړه یو بل سره بحث کوي او د هغو رای ورکوونکو چې لا پریکړه نه ده کړې چاته رای ورکړي پوښتنې ځوابوي. او د امریکا د استناف یو محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د اوسامه بن لادن پخوانی ډریورې له تروریزم سره په مادي ملاتړ تورن کړی و. د استناف محکمې وویل هغه فعالیتونه د نړیوال قانون په اساس په جنګي جرمونو کې نه راتلل چې سلیم احمد حمدان په هغه وخت کې ترسره کړي وو او دی له دې کبله محکوم شوی و. د امریکا د ګوانتنامو پوځي اډه کې او نظامي محکمې په 2008 کال کې حمدان محکوم کړی و چې په افغانستان کې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د بن لادن د ډریور په توګه په خدمت کولو سره د تروریزم مادي ملاتړ کړی. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مو چلا اورئ. افغان ولسمشر وایي تروریزم د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی او باید ټولې په وړاندې مبارزه وکړي. د افغان پوځي ماهرن اندېښنه څرګندوي که د افغان پوځ سمبالښت ته پاملرنه ونه شي نو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر به ناسمې نتیجې ولري.
کوم چې بندیره لکاټ وی دی اخر مرحلو ته پولیسی دی فضل په کونړ کې دی په خوست کې دی فضل د کندهار په ولسوالیګانو کې پکتیا په پکتیکا کې دی.
یو مرستندوی موسوی په افغانستان کې تر اوسه 15 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او کېدای شي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا ماشومان دغه شان له تعلیم څخه محرومه پاتې وي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم وایي چې د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه پریکړه لیک بحث وکړ چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د شخړو په هواري کې د ښځو د ونډو په اړه صادر شوی دی. ملالا یوسفزی ته د پاکستان د حکومت لخوا د میدان میډال د اعلانولو په اړه هم ریپورت لرو او د غراس پروسه کې د ولسمشر پوتین په خلاف باندې د صدر اعظم پوتین په خلاف باندې د مظاهرو په اړه هم ریپورت اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. افغان ولسمشر حامد کرزی تروریزم یو ځل بیا د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبل او په وړاندې د ګډې مبارزې غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزی د ایکو یا د اقتصادي همکاریو د سازمان په سرمشري کې په خپله وینا کې دا هم ویل چې که د ایکو غړي هیوادونو له خپلو امکاناتو کار واخلي نو زیاتې ستونزې هواریدلی شي. په دې اړه حمید ممن رپورټ لري.
افغان ولسمشر وایي چې یو شمېر افراطي ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو او آن روسیا او چین ته حمله ومومي. ده وویل چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد د امنیت لپاره مبارزه کوي بلکې هڅه کوي چې ګاونډو هیوادونو ته د دغو ډلو د نفوذ مخنیوی هم وکړي. ښاغلي کرزی د سه شنبه په ورځ د ایکو سرمشر ته په وینا کې چې د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې خپره شوې خبرداری ورکړه چې تروریزم لا هم سیمه ته یو جدي ګواښ دی. افغان کتونکي که څه هم د ولسمشر کرزی د اندېښنې تاییدوي خو وایي چې په سیمه کې د موجوده متضادو سیاستونو په پام کې ساتلو سره د ایکو سازمان ته دا ممکنه نه ده چې په دې برخه کې سیمه ییزه همکاري جلب کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالستار سعادت هم دې مسلې ته اشاره کوي خو وایي چې افغان مشران باید د موجوده ګواښ په اړه سیمه او نړۍ خبر اوساتي.
دوی د خپل سیاست اعمال یا هغه ستراتیژي داسې طرحه کړې ده چې له بده مرغه د ایکو سازمان نه شي کولی د دوی دغه ستراتیژیکې موخې چې هغه د تضاد په اساس باندې ولاړ دي حل کړي. اما زموږ مشران د خپل په دغه سیمه کې د یو مسؤول هیواد په توګه دوی د دغه اضرارو نه د دغو تهدیداتو نه باید نړۍ خبره کړي، سیمه باید خبره کړي، ګاونډي باید خبره کړي او زه فکر کوم یو تاریخي مسؤلیت به راتلونکي کې د همدغه هیوادونو په غاړه وي.
ښاغلی سعادت وویل چې د تروریزم په خلاف د مبارزې لپاره او د سیمه ییزې همکارۍ د جلب لپاره پکار ده چې په موجوده سیاستونو کې چې د تضاد پر بنسټ ولاړ دي بدلون راوستلی شي. د ایکو سازمان د سرمشر د ښاغلي کرزی د وینا زیاته برخه هم دغو تروریستي فعالیتونو او ګواښونو ته ځانګړې شوې وه. ده وویل چې په سیمه کې د القاعده ازبکستان د اسلامي غورځنګ د پاکستاني طالبانو د تحریک د ختیځ ترکستان غورځنګ او چچن تروریستي سازمانونه فعال دي. د وویل چې د تروریستان په سیمه کې خوندي مرکزونه د روزنې امکانات او نورې اسانتیاوې لري چې په وړاندې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. که څه هم ښاغلي کرزی د کوم هیواد نوم واناخیست خو ځینې کتونکي وایي چې د ښاغلي کرزی هدف پاکستان و ځکه پاکستان په سیمه کې یوازینی هیواد ده چې د وسلوالو مرکزونه پکې موجود دي. دغه هم ویل کده اکو سازمان غړي هوادونه له موجوده امکاناتو او فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته کړي نو زیاتره ستونزې به هوارې شي. افغان ولس مشر هیله سرګند کړه چې زمونږ پولې د سولې پولې وي او افغانستان په عملي ډول د منځنۍ او جنوبي آسیا، چین او منځنۍ ختیځ ترمنځ د وصل په یوې نقطې بدل شي.
د حمید مومن پر رپورټ کې موردل چې ولسمشر کرزی د سیمې پر هیوادونو غږ کړی دی چې د تروریزم په وړاندې یو موټی شي او په ګډه په وړاندې مبارزه وکړي. بلخو افغان پوځي ماهران اندېښنه څرګندوي که د افغان پوځ سمبالښت ته پاملرنه ونشي نو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر به ناسمې پایلې ولري. جنرال امرالله امان له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې اوسمهال افغان پوځ یوازې کمزورې دفاعي وړتیا لري. د ده په وینا په کومو سیمو کې چې دا بهیر پلی شوی هلته هم ځینې ستونزې موجودې دي. د سپارښتنه کوي چې د افغان ځواکونو د سمبالښت او د دې دوو وړتیا د لوړولو لپاره باید د یو کمیسیون په سطحه کار وشي. د مرکه حمید مومن کړی
دوام پیدا کرے گا موجودیت نے صورت لکھی ہمارے سرسنگ نریوال کو ہم لا پراتی تھی او دی حمایت کی باوجود دی حمایت کی دمنگ پنجش کے انسوالی کے پنجا کے انسوالی دے حاکمیت د دولت او د حاکمیت د نړیوالو ټولنو نه بیرون پاتې دي. الله تر اوسه پورې تمامیت د ارضي لا تر اوسه پورې واحد ادارې چې کوم د دولتي چارې په مخ دی هغه لا تر اوسه پورې مکمل شکل باندې د افغانستان د چارواکو په لاس کې نه دي. دا چې تر اوسه پورې څه رقم نتیجه ورکړې ده هغه هم موږ په کره سترګو ګورو. سره
په دغو سیمو کې چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي، تاسو د یو پوځي منصبدار په توګه باندې کوم اساسی نیمګړتیاوی دي چې تاسو محسوسوي چې لا هم موجود دي؟
اساسی نیمګړتیاوی دي هغه وسیلې دفاعي دي چې تاسو یې لري چې د ځمکې په تر کې د نړۍ د نړۍ د دې معیشتي وضعیت په خاطر باندې د دې هغه خاص ځای کې متفرل کیږي د تاسو په دې رته د جوړېدو تدابیر نه دي نیولي. کوم دې وګڼل چې جوړېږي دوی نه لري کیږي تدابیر ورته کیږي کمه پوسټ جوړیږي د وګړي د راست احمد دار لا کوس پورې تکي سیمې دي که څه بیت سیمې دي هغه آتا موږ دې را سي پوزیره نو کار لرو چې آتا دوی د ترچی او د هوایي ضربات په واسطه باندې نړیواله ټولنه حفاظت کوي. موږ ته د کونړ د ولایت د مقابل لوري چې د پاکستان له طرفه په ترچی ضربات باندې تعقیبیږي او لا تر اوسه دوام لري. موږ څه کولای د جناب رئیس د جمهور عادت کړي له خولې نه چې
افغان امنیتی ځواکونو ته سپارل شوی دی تقریبا نسبتا آرام سیمه وي، خو خپل د افغانستان دفاع وزارت او نور امنیتی چارواکي د سلورم او پنځم پړاوونو په اړه باندې اندېښمن دي او وایي چې دا تقریبا په نارام سیمو کې چې د طالبانو نفوذ پکې زیات دی، فعالیتونه پکې زیات دی، په هغه سیمو کې پلی کېږي، نو تاسو د راتلونکو دوه پړاوونو په څه ډول سره ارزوي؟
کوم اسی پذیره نو خاص وروي دی اخر مرحله ته پلی کېږي او هغه اسی پذیرې چې نن په کړه دي ولایت کې فرضاً په کونړ کې دي، فرضاً په خوست کې دي، فرضاً په کندهار په ولسوالۍ کې
جنرال صاحب، نو ساسو اساسی سپارښتنه ځکه ویل کېږي چې افغانستان باید بلاخره یو ورځ د خپل هیواد امنیتی چارې په غاړه واخلي، باید وشي چې د انتقال دغه پروسه مثبته نتیجه ورکړي او افغانانو کولی شي د خپل امنیتی ځواکونو تر سوري لاندې په امنیت کې ژوند وکړي.
ما د دې نیمګړتیا په اساس باندې خپل احمدي صاحب سره مې هم ماس کولای دا هغه ته خپل ځانګړي پیشنهادونه ورکړي دي. اما دې پیشنهادونه په څنګه چې پیشنهاد او دغه او ته کله دوی دغه قوتونه اخلي د دوی د هوایي مشکلات باید رفع وي، هوایي قوتونه باید ورسره وي، د ترکي قوتونه باید ورسره وي، دلته د ټام قوتونه باید ورسره وي. اراضي د موږ ډېره ورانه اراضي ده، له ټولو نه لوړه سطح باندې مواظبه د پرسنل باید وشي. دا نام نیمګړتیاوې په همدې امنیتي سکتورو کې بې حده زیاتې دي. په دې نیمګړتیاوو ته په جدي شکل باندې توجه ونیسي، زه ګومان کوم چې ډېرې ناخوالې به منځ ته راشي.
د افغان ځواکونو د تجهیزولو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقالولو په اړه مو د جنرال امر الله امان څرګندونې واورېدې.
خبری مجله اوري.
یو ځل بیا مو کړې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر کرزی ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې هیڅ ډول غیر متوقع پیښې رامنځته نه شي. یو برتانوي مرستندوی موسسه چې په افغانستان کې د خونې په برخه کې فعالیت کوي خبرداری ورکوي چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. ناټو پرون د هغو دریو ملکي وګړو پر وژنې خواشیني څرګنده کړه چې د تېرې یکشنبې پورې د افغانستان په جنوب کې د وسلوال مخالفانو پر ضد د دوی په عملیاتو کې وشل شوي. پاکستان پرون ملالہ یوسفزئی ته د میړانه مډال اعلان کړ. د هند پوځوي پاکستانی ځواکونو پرون په لانجمنه پوله د هند تر کنټرول لاندې کشمیر باندې د درنو وسلو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې ملکیان وشل شوي. د امریکا د سنافی محکمې حق حکم لغوه کړ چې د اوسامه بن لادن په خوانې ډریورې له تروریسم سره په مادي ملاتړ تورن کړی و. او د تاجکستان د رستخیز اسلامي ګوند مشر چې د حکومت مخالف دی وايي د بدخشان په ولایت کې لورسیو پوځي عملیات وروسته له دې ګوند څخه د خلکو ملاتړ زیات شوی دی. جنقا الکوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
فارن پالیسی خبرونه پر اوستګرنه کې له افغانستان څخه د امریکایي اسکرو د جر وتلو په اړه یو مقاله لیکلې او د پل پکرخو کې راغلي. په دې وروستیو کې په واشنگتن کې اوازې او بحثونه ګرم شوي چې متحده ایالات به کله د افغانستان له جګړې څخه ځان خلاصوي او د دې 12 کلنې اوږدې جګړې څخه به د امریکایي عسکرو په ایستلو څومره وخت ولګیږي. خبرونه لیکي تیره اونۍ د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال جو بایدن او د جمهوریت غوښتونکي کاندید مترام نه د کاندید مرستیال پال راین په ټلویزیونی مناظرې کې دا خبره هم پوره روښانه نشوه چې کوم کاندید به په افغانستان کې امریکایي عسکر د اړتیا تر وخته وساتي. بایدن د ناتو په اوسنی پلان ټینګو او وی ویل چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه وځو. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په واشنگتن کې د ملي امنیت زیات شمېر مشران په دې باور دي چې کاندیدان له مسلې څخه ډیر شاته دي. اصلي بحث دا نه دی چې امریکایي عسکر به په 2015 کال کې په افغانستان کې جګړه وکړي او تر 2014 کال پورې به هلته پاتې وي، بلکې خبره دا ده چې آیا دا عسکر به تر 2014 کال پورې په دې هیواد کې پاتې شي او کنه. خبرونه لیکي دا مسله د یکشنبې په ورځ نور هم هغه مهال جدي او راپورته شو چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو ډیره جدي سرمقاله خبره کړه او یو نوی دریس پکې راڅرګند شو. په مقاله کې لیکل شوی ول هر څومره ژر چې کیږي باید له افغانستان څخه ووزو. په مقاله کې لیکل شوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو باید له یو کال زیات وختونه لګیږي. که جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې خپل هدفونه کم او جګړه هم اوږده کړي، بیا به هم د امریکا متحده ایالاتو ته یوازې زیات تاوان ورسیږي او بس. د فارن پالیسی په باور د نیویارک ټایمز د مقالې مقصد دا ده چې د 2014 کال د اکتوبر په 15مه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي. د کارپوهانو په باور له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو په وتلو به شپږ میاشتې یا یو کال وخت ولګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان پوځ د لیکو څخه حملو د امریکا ستراتیژي له ګواښ سره مخامخ کړي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان د ملي پوځ لیکو ته د استخدام په وخت کې افغان پوځیان د نوو جذبیدونکو کسانو موبایلونه ګوري چې د طالبانو د تبلیغ مواد او یا غږونه پکې نیوي ثبت شوي او یا هم د موبایل په حافظه کې د وسلوالو لخوا د سرپرې کونو ویډیوګانې نیوي ثبت شوي. ورځپاڼې لیکي دا افغان پوسټ د شاملېدو لمړی ازمیخ دی، خو پوسټ چې شمیرې دا مهال 1015 ته رسیدلې له لیکو څخه د سرتیرو د تېښتې له امله د نوو کسانو نیولو ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د افغان ځواکونو لیکو څخه په بهرنیو عسکرو د حملو له امله د پوځ لیکو ته د نوو کسانو د نیولو په کار کې زیات پام او کره کتنه کیږي. د ورځپاڼې په باور له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ستراتیژي د افغان ملي پوځ په جوړولو ولاړه ده چې دا پوځ به د ناتو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د جګړې چارې پر مخ وړي.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په افغانستان کې تر اوسه 15 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او دا هیله هم نشته چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی ته د زده کړو زمینه برابره شي. د برتانیې انډیپندنت ورځپاڼې د رپورټ له مخې دا خبرداری د یو برتانوي مرستندوی موسسې مشر چې په افغانستان کې فعالیت کوي ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د افغان کنکشن په نوم برتانوي خیریه محسسی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې لشو پرمختګونو سره سره تر اوسه پورې 15 میلیونه ماشومان خوندي ته نزیا او داسې اندېښنې شته چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به دغه ماشومان هم داسې بې تعلیمه پاتې شي. د دغه محسسې مشر سارافین چې 40,000 ماشومانو ته خوندي ته د تلو زمینه برابره کړې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې مرستندوی محسسې اندېښمنې دي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا کمه شي. فن چې د پوهنې په برخه کې د عامه پوهاوي د زیاتوالي لپاره په یو نړیوال کمپاین کې د هالیوډ له دوستورو میریل استریپ او آن هاتوی سره کار کړی، ورسته یو لسیزه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ښوونې د امکاناتو برابرولو لپاره وقف کړی ده. دا په دې باور ده چې په دې هېواد کې د نړیوالو له پوځي حضور پرته به په دې برخه کې پرمختګونه ډیر ورو وي. فن چې افغانستان د طالبانو تر ولکې لاندې یو مایوسونکی ځای بللی و، په 2002 کال کې د افغان کنکشن په نوم خیریه مؤسسه جوړه کړه او له هغه راهیسې د خصوصي مرستندویانو او نړیوالې ټولنې په مرسته 6 ښوونځي جوړ کړي دي. دا مؤسسه اوس د افغانستان د شمال ختیځ نسبتا آرام ولایت تخار په ورسج ولسوالۍ کې چیرې چې سیمه ییزې شوراګانې غواړي ماشومان زده کړې وکړي ښوونځي جوړوي، خو عاجلو منابعو ته هم اړتیا لري. د انډیپندنت ورسپانې له دې راپور سره سم په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې د ښوونې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. مخکې له دې چې په 2001 کال کې د طالبانو واکمني نسکوره شي، د 1 میلیون ماشومانو له ډلې چې ښوونځي ته تللې یوازې 15,000 نجونې وې، خو د نړیوالو له پوځي مداخلې وروسته نن ورځ په دې هېواد کې د هغو ماشومانو شمیر 8 میلیونه ته رسېدلی چې ښوونځي ته ځي. د دوی 3 میلیونه نجونې دي. تر اوسه 42% ماشومان چې 15 میلیونه کېږي له ښوونځي لرې پاتې دي. د دغې مرستندوی مؤسسې مشر خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د پوهنې په برخه کې دغه ستر پرمختګ چې افغانستان پرې ویاړي له لاسه ووځي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په دې وروستیو کې له افغانستان څخه دریو میرمنو نړیوالې جایزې ګټلې. په دوی کې یوه د ولسي جرګې غړي فرخنده زهرا نادری د پیس بنسټ لخوا د سولې د بیلګې الګو جایزه ګټلې ده. اغلې نادری له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دا جایزه ورته د ښځو په برخه کې د حقوقي فعالیتونو او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د حل لارو د لټولو په سبب ورکړ شوې ده. له نوموړي سره د مرکې پر اساس سفیر استنګزه رپورټ لري.
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي فرخنده زهرا نادری د سولې د بیلګې نړیواله جایزه لیوې بلې افغاني میرمنې قهرمانی کاکړ سره یو ځای ګټلې ده. اغلی نادری له ازادي رډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا جایزه د خزو په برخه کې د حقوقي فعالیتونو په سبب ترلاسه کړې ده. نوموړي ویل له افغانستان څخه د اتو کاندیدو میرمنو په ډله کې په دې مانوي جایزه لورول شوې ده.
سولې یو سپیڅلې او درنه کلمه ده. د دې جایزې اخیستل یوې خواته انسان هر جایزه چې ګټي خوښیږي، ځکه چې پوهیږي له کارونو ایستای نه کیږي. د سولې د بیلګې جایزې ګټونکې یو ځایم او بل هم قهرمانه کاکړه ده.
اغلې نادری زیاته کړه د دې جایزې په برابرولو کې د استرالین ایډ کامن سرچ فار کامن ګراند او یو ان ډی پی ادارو لخوا ډیر کار شوی دی. د سولې د بیلګې د جایزې په ګټلو کې د نوموړي ملګري قهرمانی کاکړې هم رسنیو ته په دې اړه لیکستولې ده. په لیک کې نوموړي ویاړ څرګند کړی چې د دې په وینا له افغانستان څخه لومړنۍ میرمنې دي چې د سولې د بیلګې نړیواله جایزه اخلي. هغې ویلې د دې جایزې ګټل د دې څرګندوی دی چې افغان یو ویښ قوم دی. اغلې نادری ویل د افغانستان یوې بلې میرمنې امین اعظمي ته هم له معلولیت سره د مبارزې او په ژوند کې د هڅو هاند په خاطر د اتلې جایزه ورکړل شوې ده. نوموړي د خپلو خبرو په پای کې همداراز ویل چې له دې وروسته به د خپلو کارونو لپاره ډېرې هڅې وکړي.
بعد از گرفتن جایزې سول بیگ مرحلې به سر بلند
د سولې د دې جایزې لګټلو وروسته یو مهم پړاو ته ور داخله شوم. سیاسي ابعاد تنها نه دي، ما ته زیات مسولیت راکړی دی. هر شیبه یوازینی خبره چې کولای شم هغه کوښښ دی. زه یو انسان یم، له کوښښ کولو نه غټه کلمه نشته دی. له هغې وروسته به ګورو چې څه کیږي.
فرخنده زهرا نادری، قهرمانه کاکړ او امین اعظمي ته په داسې حال کې دا جایزې ورکول کیږي چې د افغانستان په لرو پرتو او لوی ښارونو کې اوس هم د ښځو په وړاندې بیلابیل تاوتریخوالی تر سترګو کیږي. په 1300 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې راپورته شوي دي، خو کتونکي وایي دغه پرمختګ په لرو پرتو سیمو کې لا هم د پام وړ نه دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
پا پاکستان ملالہ یوسفزئی ته د بهادرۍ میډال اعلان کړ. د کورنیو چارو وزیر پرون په دې اړه وویل چې ملالہ ته دا میډال د جمهور رئیس آصف علي زرداری په سپارښتنه ورکول کیږي. رحمان ملک همداشان د پاکستانی طالبانو د وینا احسان الله احسان پر سر د 100,000,000 کلدارو چې نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر کیږي جایزه هم اعلان کړه. 14 کلنه ملالہ یوسفزئی چې تېره اونۍ په سوات کې د وسلوالو طالبانو په برید کې پر سر لګېدلې دا مهال په برطانیه کې تر درملنې لاندې ده. مجیب الرحمن انګار پیله په خبر رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک چې د سې شنبې په ورځ یې د ملالۍ په پلرنۍ سیمه سوات کې له مطبوعاتو سره خبرې کولې وویل چې حکومت یې د ملالۍ د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو په اعتراف هغې ته د بهادرۍ میډال ورکولو پریکړه کړې. د ملالۍ زړورتیا او همت ته سلام وړاندې کوم. هغې چې په څومره میړانه او زړورتیا د حالاتو مقابله کړې او کوم کارونه چې یې کړي هغو ته په پام د پاکستان دولت نوموړې ته د بهادرۍ میډال ورکولو فیصله کړې. جمهور رئیس آصف علي زرداری د ملالۍ خدمات وستایل او ماته امر وکړ تر څو تاسو ته دا زیری درکړم. پر ملالۍ یوسفزئی د روانې میلادي میاشتې پر 9 د یو ناپېژاندې کس له لوري په سوات کې ډزې وشوې. د دغه برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو ومانه. نوموړی چې یوه ګولۍ پر سر لګېدلې دا مهال په برتانیا کې تر درملنې لاندې ده. رحمان ملک سواتیان سوله خوښي خلک وبلله. وی ویل چې د دې سیمې اوسېدونکو د ده په خبره په ډېره میړانه د ترهګرو پر وړاندې مبارزه کړې او د دغو ډلو په ځپلو کې تل د حکومت ملاتړ کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې پر ملالۍ برید کوونکي یې پیژندلی دي. که څه هم نوموړي د افغانستان نوم وانخیست خو وی ویل چې دغه برید له پولې بهر پلان شوی و. رحمان ملک همداشان د پاکستانی طالبانو د تحریک د ویان احسان الله احسان د نیولو پر سر ستره نقدي جایزه هم اعلان کړه. تاسو د احسان الله احسان نوم اوریدلی؟ زه د هغه د سر بیه 100,000,000 کلدارې اعلانوم. هر چا چې ژوندی ونیوه حکومت به 100,000,000 نغدې کلدارې جایزه ورکوي او که چا د نوموړي په باب موږ ته معلومات راکړل نو هغه ته به هم د لوړې درجې میډال ورکوو. رحمان ملک وایي په سوات کې د طالبانو د غورځنګ مشر مولانا فضل الله چې د ده په خبره په سیمه کې تر پوځي عملیاتو وروسته افغانستان ته تښتېدلی پر ملالۍ د برید مسؤلیت منلی دی. خدای ونه ویل چې دغه جایزه د هغه پر سر ولې نه ده ټاکل شوې. پر 2000 میلادي کال چې د مولانا فضل الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو سوات قبضه کړی و ملالۍ یوسفزئی یوې نړیوالې رسنۍ ته د سیمې د وضعیت او د طالبانو د کړنو په باب ورځني یادښتونه لیکل چې بیا وروسته له همدې عمله نړیواله او هم د پاکستان د دولت له لوري د سولې جایزه ورکړل شوه. نوموړی د پېښور او راولپنډۍ په پوځي روغتونونو کې تر جراحي عملیاتو وروسته د دوشنبې په ورځ برطانیې ته یوړل شوه. مجیب الرحمن انګار، ازادي رادیو، پېښور.
خبری مجله اوري.
په روسیا کې څارنوالان وایي چې د هغو لسو تنو د روسیې بشپړېدو په حال کې دي چې د عامه نظم د ګډوډولو ادعا ورباندې شوې ده. دا هغه کسان دي چې د مې د میاشتې په 6 نېټه د مسکو ښار له ډېرو نورو اوسېدونکو سره په ګډه د ولسمشر په توګه د پوتین د بیا ټاکل کېدو په ضد لاریون وکړ. څارنوالانو دا هم ویل چې په دوی کې یو تن چې د پولیسو د افسر د توهینولو اقرار یې کړی دی د تړلو دروازو تر شا محاکمه کېږي. پر یو شمېر اعتراض کوونکو بیا تر 10 کالو زیات بند حکم شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې زیاتی فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کچری روسی څارنوالانو لار ورته پیدا کړی وای نو میخائیل کوستین کوبا ډیر مخ کې د رواني ناروغان لپاره په ځنګړي روغتون کې بستر سوی وای. د روسیې د څېړنو کمیټې د دوشنبه پر ځلانو کړ چې د کوستین کو دوسیه بشپړه سوی او د لوی څارنوال د دفتر څخه یې غوښتنه کړې چې هغه د جبري درملنې لپاره د رواني ناروغیو روغتون ته واستول سي. کوستین کو او شپاړستن نور روسان د مې د میاشتې په 16 نیټه په مسکو کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د عامه نظم د خرابولو او پولیسو ته د سپکاوي په تور ونیول سول. په دوی کې یو تن پولیسو ته د سپکاوي په جرم اعتراف کړی او څارنوالانو ویلي چې د نورو په اړه هم دوسیه د بشپړېدو په حال کې دي او په رسمي ډول به د جرم اعلان وسي. یو شمېر مدافع وکیلانو د بشري حقوقو د ملاتړ ډلې وایي چې د نیول سویو کسانو په ضد داسې حکمونه چې ځینې تر لسو کلونو بند پورې رسیږي د حیرانتیا وړ دي. په ځانګړي ډول د کوستینکو په ضد چې د پوځي خدمت په دوره کې رواني ضربه لیدلې او له رواني ناکرارۍ څخه کړېږي وروستي حکم د یو شمیر خلکو غوسه پارولې ده. د عامه حکومت بنیاد په نوم د غیر حکومتي ادارې مشره نتالی تاوبینا وایي چې د دوی وکیلان د کوستینکو وکالت کوي. دا وایي چې کوستینکو ځوان دی او لکه څنګه چې دا سوي ده عامه نظم ته هیڅ ډول ګواښ نه متوجه کوي، نو د رواني ناروغانو روغتون ته د هغه د استولو هیڅ اړتیا نشته. هغه لس کاله تر څارنې لاندې تیر کړی او هیڅکله یې هم د ټولنې لپاره تهدید نه دی پیش کړی. هغه تل خپله دوا په منظم ډول خوړلې ده او په دوو اونیو کې یو وار ډاکټر ته تللی او دا کافی ده. نتالی تاوبینا وایي چې د توقیف په لږ تر لږه دریو میاشتو کې کوستینکو ته په وخت دوا او نور روغتیایي خدمات نه دي رسیدلي. د روان کال د مې